آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا د یمن د عدن په خار کې د القاعده وسلوالو یو نظامی اډه ونیوره. پاکستان د یمن خپل 200 اتباع راوستل. ایرانیان د نړۍ شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي وسلو په سر په موافقه خوشاله دي او عبدالله د فرخندې د کورنۍ سره خواخوږي څرګند کړي. السلام علیکم د اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ دي. زیبا خادم او زه نظرانه یوسف زیدر ته د دې وخت خبرونو سره هرکلی وایو.
د القاعده وسلوالو نن د جمعې په ورځ د یمن په جنوبي برخه کې د یمن یو مهمه نظامی اډه نیولې ده. دغه وسلوالو پرون په یو زندان باندې په حمله کې د القاعده د یو مشهور کس په شمول 300 بندیان خوشی کړل. یمنی چارواکو ویلي دي وسلوال د زندان په نیولو کې د لږ مقاومت سره مخامخ شول. د سعودي په مشرۍ د حوثي شیعه یاغیانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د هوانه د عدن خار کې وسلې اچولې دي. نن په عدن کې د جمهور رئیس هادی د طرفدارانو سره چې بین المللي ملاتړ لري کوڅه په کوڅه جنگ روان دی. د ائتلاف جنگي الوتکې بمباری کوي. یمنی چارواکي وایي 10 تنه یاغیان په جګړه کې وژل شوي دي.
د کینیا خلک نن د هغه کسانو د وژل کېدو ماتم کوي چې د کینیا په ختیځ برخه کې په یو پوهنتون باندې پرون د شباب د وسوالو په حمله کې وژل شول. د کینیا حکومت په دغه پیښه کې د شباب د بلغړی محمد محمود کانو په باره کې د هغه په بدل کې 2,00,000 ډالر انعام خې دی. د نن د وخته د حکومت په لیست کې او چې وینيسي ګمان کیږي چې د کینیا په ضد د شباب د خارجي عملیاتو رئیس دی. د په ګومادری یا دولیا دینا هم مشهور دی. الشباب وای په گاونډي ملک سومالیا کې د کینیا د پوځي عملیاتو په بدل کې دغه حمله وکړه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. پاکستان نن په داسې حال کې د یمن نه قریب 200 پاکستانیان ویستل چې صدر اعظم نواز شریف ترکیې ته ولاړ چې د دې ملک د عالی رتبه رهبرانو سره د یمن په بحران وغږیږي. ښاغلی شریف په انقره کې د ترکیې د صدر اعظم امید اوغلو سره د غونډې نه وروسته د یمن په بحران کې د شاملو ډلو نه وغوښتل چې دغه بحران ته یوه سوله ییزه لاره ولټوي. پاکستان باید دا پریکړه وکړي چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف کې شامل شي یا نه. دغه ائتلاف سبان دی یوه هفته وشو چې په یمن کې د حوثی شیعه یاغیانو د پرمختګ نمخنیوي لپاره هوایی بمباری کوي. پاکستان چې اکثریت خلک سنی مسلمانان دي د سعودي عربستان سیمه ایز ملګری دی. پرون د یمن مامورینو ویل یاغیانو او د هغوی ملګرو د عدن د بندري خار مرکز ته ځانونه رسولی دي او د جمهوري ریاست ماڼۍ نیولې ده. شیعه یاغیانو په دې اخر ورځو کې په عدن کې پرمختګ کړی په داسې حال کې چې د جمهور رئیس عبدالربی منصور هادی طرفدار قواوی چې بین المللي ملاتړ ورسره دی د حوثیانو سره په جګړه بوخت دي.
په لوګر کې د سړک د غاړې د بم په چاودنې کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي دي. د لوګر سرپرست والی نیاز محمد امیری ویلی دی چې نن غرمه مهال د برکی برق په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د بم په چاودنې کې د یوې کورنۍ اووه واړه غړي ووژل شول. ښاغلی امیری ویلي تر اوسه د دې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي خو زیاتوي چې پولیس پلټنې کوي. بل طرف ته د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړو د ولسي جرګې د یو غړي سره په یو ګډ کانفرنس کې د حکومت غوښتل چې د تېرې ورځې د خونریز انمرګې برید عاملین دې ونیسي او محاکمه دې کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. اجرایوي رئیس عبدالله د فرخندې د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. عبدالله او د فرخندې د قتل د څېړنې د کمیسیون یو شمېر غړي نن د فرخندې کور ته ورغلل او د هغې د کورنۍ د غړو سره یې خواخوږي وښودله. د فرخندې پلار انجینیر نادر ملکزاده د افغانستان د حکومت د اجرایوي رئیس او د کمیسیون د غړو سره په کتنه کې هغوی ته ویلي دي چې د امنیتي اندېښنو له امله یې د کورنۍ ټول غړي د کوره بار نشي وتلی. انجینیر ملکزاده وویل د خطر احساس کوي. لوڼې زوی او لمسیانې د ویرې تعلیم کار او ښوونځیو ته نشي تللی. هیله ده چې حکومت د مسؤلیت غم وخوري. د فرخوندی پلارول کله چې جنایتکاران یو جرم وکړي نو هغه بیا بل جرم ته هم لاس اچوي. اجرایوي رئیس عبد الله د فرخوندی د کورنۍ غړو ته ډاډ ورکړ چې حکومت به یې امنیت وساتي او ویل چې د فرخوندی قتل سنجول شو قتل نه وو چې دوی ته خطر پیښ شي. خاغلی عبد الله داسې ویل
خاغلی عبدالله ویل ساسو اندیښنې له سترګو نه غورځول کیږي او هر اقدام چې ساسو د ډاډ سبب کیږي پورته بشي.
اجرایوي رئیس دغه کورنۍ سره ژمنه وکړه چې د فرخوندې د قاتلینو سره به قانوني چلند وشي. تیر ماښام جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې پیښې په حق له پخپله وینا کې ولسته ډاډ ورکړ چې محکمې به په مستقله توګه د فرخوندې د قتل پلټنه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته د مورګو د سمون او بدلون شبکې د ځوانانو مبارزینو په یمن کې د سعودي د دولت په مشرۍ جګړې کې د افغانستان په دریز باندې اعتراض کړی دی. دوی وايي افغانستان باید په دې جګړه کې د چا طرفداري ونه کړی. پرون د افغانستان د امنیت شورا بیانیه خبره کړې چې وايي افغانستان به د اسلامي مقدسو ځایونو دفاع وکړي. د سمون او بدلون شبکې ویلي په یمن کې جګړه د سعودي او ایران نیابتي جګړه ده او د سعودي سره د افغانستان ملاتړ بنه یوازې د غانی نیابتي جګړې ته زور ورکړي بلکې په افغانستان کې به د ایران نفوذ ته لاره هواره کړي چې دغه شرایط افغانانو ته ګټه نه کوي. په یمن کې د شیعه حوثی یاغیانو او د حکومت د طرفدارو قواو ترمن جنگ روان دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورید. ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي د نړۍ د قدرتونو سره د ایران د اتمی پروګرام په سر د موافقه په حدودو باندې توافق به د ایران اتمی حقوق خوند کی او د ایران نه به بین المللي بندیزونه لري شي. خاغلی روحانی نن د جمعې په ورځ ملت ته په تلویزیونی بیان کې ویلي دي چې دغه اتمی موافقه د ایران د دې حق منل دي چې ایران حق لري چې په خپل خاوره کې د سولېزو هدفونو لپاره یورانیم غنی کاندي. د ویلې دي سنټر فیوژن به چالانوي، خلک به ژوند کوي او اقتصاد به پرمختګ کوي. جمهور رئیس حسن روحانی هم دغه راز ویل چې د ایران د اتمی پروګرام انکشاف په سیمه او نړۍ کې هیڅ ملک ته خطر نه دی. خاغلی روحانی ژمنه وکړه چې ایران به هیڅ غلطي ونه کړي او خپل ټول ژمنې به عملي کړي، خو په دې شرط چې بل لوری هم په خپل وعدو باندې وفا وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د پنځشنبې د ورځې د دغې موافقې هدف دا دی چې د تهران د اتمی پروګرام د محدودولو په بدل کې په ایران باندې لګیدلې بندیزونه لري شي.
د جنوبي کوریا په وزوای شمالي کوریا د لند واټن سلور توغندې فر کړې دي چې لوی د ساحل د سیرما په اوبو کې لګیدلې. د سخکاري چې پیونګ یانګ د کار د امریکا او جنوبي کوریا د روانو ګډو نظامی عملیاتو په باره کې د خپل قار او غصې د سرګندولو لپاره کړی دی. د جنوبي کوریا لوی درستیز نن د جمعې پر بیان خبر کړی دی. دی وایي د راکټونو د پیونګ یانګ د ایالت نه وشتل شول او قریب 1.7 کیلومتره فاصله وهله او بیا په اوبو کې ولګیده. د دغه راکټونو ماډل سرګند نه دی. په دغه بیان کې راغلی دی چې شمالي کوریا د راکټونو د غټو غول خای چې د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ د نظامی تمریناتو یو عکس العمل وي.
د چین د امنیت په خوانی رئیس نن د رشوت خوري د قدرت نه د غلط استفاده او د دولت د محرم اسرار په افشا کولو تورن شوه دي. مقامات ویل په 16 کې دا ډیر ډوډ به مامور دي چې محاکمه کیږي. دغه 2 کلن مامور جو یانکانګ یو وخت د چین د ملي پټرولیمو د شرکت رئیس و. ډیر قدرت او ډیر دولت لري او د کمونیست ګوند د پولیت بیرو د کمیټې غړی شو چې په چین کې یو قدرتمند کمیټه ده. د چین د لوی سرنوال د دفتر په وپانه کې په یو لنډ بیانیه کې ویل شوی دی چې د دغو جنایتونو له عمله چې جو پیتورن شوی دی ولسته ډیر مالی زیان رسیدلی دی. بیان زیاتوي چې د دې جنایتونو ملي او عامه ګټو ته سخت زیان رسولی او منفي اجتماعي اغیزې لري. دا لنز د سرګند چې د جو محاکمه به څه وخت شروع شي او عام ولس به په آزادانه ډول دا جریان ولیدلی شي یا نه. که جو مجرم وختو نو کېدای شي چې په عمري بند محکوم شي.
د نیویارک په ښار کې 2 چې شلخي یا کورنی بمونه جوړول چې په امریکا کې حمله وکړي پولیسو نیولې دي او محکمې ته حاضرې کړې دي. د داعش د ډلې په دغه 2 طرفدارو خزو نویلا او آسیا صدیقی باندې په محکمې کې د غتور ولګېدو چې د عامې تباهۍ وسلو د جوړولو او استعمالولو پلان جوړو.
درنو